خبرونه ته شرخ لې په دې خبرونه کې په افغانستان او غوړندي پاکستان کې د وروستیو سیلونو په اړه بحث لرو په دغه دواړو هیوادونو کې لا اختر را وروسته د سیلونو له عمله پولیسکونو کسانو ژوند له سور کړی دی او پولیسکونو کسان ټپین شوی دی په زرګونو هکتار مځکې هم په دواړو هیوادونو کې سیلونو لاندې کړی دی د خلکو کورونه یې ړنګ کړی دی او خلک له مشکلاتو سره مخابخ کړی دی د سیلونو مخنیوي څرنګه کېدای شي خلک باید څه وکړي او ولې سیلونه زیات شوي دي په وروستیو کلونو کې په افغانستان او پاکستان کې څو کاله مخکې په پاکستان کې د سیلونو له عمله ډېر مځکې لاندې شوې او شاوخوا یو زرو وسو کسان ووشل شول لاغه وروسته د پاکستان چارواکو ویل چې پاکستان ته شاوخوا 10 میلیارډ ډالر تاوان اوشته دي چې د همدې تاوان له عمله تر اوسه پورې د پاکستان په اقتصاد باندې منفي تاثیرات شته تاسو کولی شئ چې دا خبرونه په فیسبوک کې وګوري همدارس کولی شئ چې په یوټیوب کې وڅاري او خپل نظر له موږ سره شریک کړي را بشم د خبرونه ملمنوت ل لندن د اسکایپ لاري خلیل احمد نادم د افغانستان د کابل پانتون د مزک پیژندنی په خانه او استاد عبد الله په استودیو کې د په مشال رادیو کې زما همکار سره عالم مومن را سره ده ستاسو دوړو هر کله کوم شرخ دي نادم سپ ک ستاسو لومړی دا وورو د سیلونه پورسیو کې زیات شي بي د البته خلک دا وایي چې د اقلیم د بدلون سبب دی تاسو ته علت څه ښکاري
اول خو سلامونه تاسو ته شیبر صاحب درون ملمته په باس کې او تاسو هم کارانته درونو لیدونکو او ریدونکو د تاسو تلویزیون خپل سلامونه نیکیلی وړاندې کوم شک پدې کې بنې چې دا تغیرات د اقلیم چراغلی او دا پر هوا باندې پر اقلیم باندې تاثیرات لري او ورختنه به دا به غیر نورمال کیږي دا مسله ده اما ډېرې مسله پدې ده چې دا یو سایکل دی په صلات په تو کلونه کې تکراریږي او بل دا چې افغانستان هم د دې هوادو ترمنځ د ایران او د پاکستان ترمنځ چې پاکستان هم د هند سمندر سره دغه دی ام سرحد دی او پسند کې دی ام ایران هم دی فارس خلیج هم دی کسپیان د بیری سره دی ان خامخا د دیو د تحصیل لاندې راځي د تبخیرات او بوچ کیږي افغانستان ته راځي بل دا چې دای وادونه دا سیلابونه دی په وادو کې لکه افغانستان او پاکستان خصوصا افغانستان چې داسي د هایدرولوژي د تایقات په برخه کې متاسفانه چې ډیر ضعیف دی یعنی هر یه باد باید چې مرکزونه د تایقات ولري د هایدرولوژي مراکز ولري چې دوی د کلونو کلونو د سب ولري د تغیرات په اقلیم کې او د سیلابونو مسیر او دا شان دوی ته باید معلوم وي چې د دې د مخنیوي لپاره بیا دوی وکولای شي چې هغه تدابیر ونیسي
مننه مومن صاحب په بشال رادیو کې تاسو تازه د سیلونو په اړه څه راپورونه لري
د اپریل په ولسمه چې کومې شمیرې خبرې شوې دي او پاتل لسم باندې نو دا غتر مخه په خبر پښتونخوا کې د دردش کسان هغه په وروستیو سیلابونو کې هغه مړ شوې دي دغه سي شپکسلوي هغه جوړولې د دین علاوه په بلوچستان کې د پر د اتمی د تلسمه اپریل د شمیرو تر مخه حالت کې بیا اته کسان هغه وجل شوی دي نه هجوبلی دغه سی به په پنجاب کې ولس کسان هغه په سیلابونو کې او دغه سی په بارانونو سره تړلو پیخو کې هغه مړ شوی دي او به لسګونه جوبلی د دې نه علاوه د سنسوبې کې هم توانونه اوختی دي خو تر ټولو زیات توانونه چې کوم دي هغه په خیبر پختونخوا کې دي د خیبر پختونخوا په چترال کې کوزدیر کې بردیر کې پیخور کې مردان کې مانسیره کې او دغه سی نور یو شمیر سیمو کې دغه توانونه رامسته کړی دي او په خاص توګه بیا چې کوم کورونه ځانمن کړی دي نو په خبر پښتونخوا کې څه باندې 1900 کورونه هغه چې کومه د خبر پختونخوا د قدرتي پتون پر وړاندې د مبارزې اداره ده پی ډی ایم ای، نو دا غوي د 13 اپریل د شمیرو تر مخه څه باندې 1900 کورونا هغه ته تاوان وخته دي، ځینې په جزوی توګه ځینې په مکمل توګه غاړه لګیدلې.
نادم صاحب تاسو مخکې دې ته اشاره وکړه چې د یو سرکل ده، یعنی بعد له څو کلونو یو ځل بارانونه او دا شان زیاتیږي، یعنی که چیرته د څو کلونو وروسته خبره وي فردن په متحد عربی اماراتو کې هیڅ کله هم د راپورونو له مخې دومره سیل نه و راغلی لکه دا پلاچ راغلی ده، وای په یو ورځ د یو کال باران ورېدل.
دا ما ویل چې د مزکی تودوخه چې دانشمندان پر دې باندې همیشه بحث کوي دا تغیرات کیږي، بل دا چې تاسو امارات ګوري، امارات په یو صنعتي هوا تبدیل شوی دی او دومره فابریکې دي، ګلخانه یي غازونه تولیدیږي، دا ټول منفی تاثیرات پر اقلیم ولري، خامخا به پر دې باندې تاثیرات کوي او دا کار شوی دی. اما دا ورندیز کدای نیسی، سره نیسی ویلی چې دا د انسان در تر عقل او تر انسان تر تدبیر له به سره خارج دی چې دی وکولای شي چې ورندیزونه وکړي چې څنګه کیږي څنګه نه کیږي. اما ځینی وختونه مسره علایم کولای شي ورندیز د علایم وکړي، نو په یوادو کې لکه افغانستان ما ویلی چې دا باران خو هم رحمت دی هم مصیبت. رحمت په هغه صورت کې دی چې باران وری او هغه تدابیر د دولتو لخوا ونیول سي، د اعمار او ارقام په حساب چې دوی سره سپی د سندونو او د سیلابونو دوی کولای شي چې د سیلابونو د ځایونو چې سیلاب راسي مقالت بدونه جوړ کړي، استنادي دیوارونو په هغه ځای کې چې تخریبات راوړي جوړ کړي، نو دا به په اصطلاح رحمت وي چې دوی بیا د اوبو د ذخیرې په اساس دوی کولای شي د کنورګر د پاره زراعت د پاره ذخایر جوړ کړي. اما مصیبت هغه ده چې دولتونه په دې فکر کې نه دي، تایقاتي مراکز نه لري چې دوی دا وڅېړي بل اخره تداویر ونیسي. ما په یاد دی مونږ په جودیزی او کارتوګرافي اداره کې یو شعبه په نوم د شعبه د پرواز دولت یو زاز کامره مو دولت مثلا په دې
استاد نادم بله
د ډاکټر نجیب الله تر سقوط مخکې موږ دولوله او دا څه مسله و چې مثلا و سیلاب راغلی وو، یو ورځ بعد یو دوه ورځې بعد به اندېش تیاره په اوایي قواو کې د موږ په خدمت کې وو او د موږ کشافان به د دغه زاز د کامرې سره وتله او دلته به جګېده په هغه ساعتو کې چې هلته سیلابونه و دوی به عکس برداري او فلم برداري کوله. الدل دوی ته معلومول چې دا کم ځای سیل شروع شوی دی، تر کم ځای دا سیل تللی دی، ساید تخریب چیرې دی او څنګه کم ځایو کې ضرورت دی چې بیا هلته مخنیوی وسي، بیا موږ د دغه عکسو په وسیله نقشې ترتیبول دولت ته ورکول، دولت بیا خپل هغه مشخصو ادارو ته وظیفه ورکړي چې په آینده کې د دې زیات تخریباتو مخ څنګه نیولای شي، څنګه استنادی دیوارونه جوړولای شي.
بالکل شیبر صاحب هم دغه کې پاتې کیږي چې زمنګل ته کوم چارواکو سره خبرې کیږي لکه د بلوچستان د قضاتی پتون پر وړاندې چې کوم مبارزې ادارې مشر د فیصل خان دغه زمنګ خبرې شوې د اپریل 13 باندې، نو هغه ویلي چې غټ مسلام دغه ده لکه ځنی سیمه داسې دي چې هغه کې مخکې بارانونه سیلابونه نه دی راغلي، په پاکستان کې هم ځنی برخې داسې دي، په بلوچستان کې چلته کې مخکې سیلابونه یا دغه بارونه دومره ډېر نه دي شوي. دا غوول چې موږ ځینی توګه باندې هغه ته تیار نه و چې دا غیره پر موږ دای څه بندوبست کړی وي، په خاص توګه هغه د گوادر ذکر وکړو چې گوادر ناوس موږ ته د اوبو د وستلو لپاره هیڅ داسې څه بندوبست نشته لري او موږ لګې مشينري د څو ورځو نه لګې دا چې دغه تل کې موبه جمع شو چې هغه و باسو. نو دغه سی بیک تاسو ګوري په خبر پښتونخوا په چترال کې داسې نور غریزي سیمې دي هغه کې هر کال بارانونه راځي او سیلابونه راځي، پلونه ماچی، سړکونه ماچی، سړکونه ماچی، خو دغه باوجود هلته چې ځای کمې د قدرتي پتون په وړاندې مبارزه اداري د خپل حالې ځلې وکړي، خو د پېښور نه د اسلام آباد نه چې هغوی ته مرستې ورځینو ډېر تاوانونه اړولي. نو زما همدغه پوښتنه وستاسې نه چې په افغانستان کې که څه هم نادم صاحب یو څه یادونه وکړه خو وروستیو بارانونو سیلابونو هلته په کمو کمو سیمو کې څومره تاوانونه کړي دي، لارې یاغې بندې کړي دي؟
په افغانستان کې کوم څومره راپورونه چې ازادي راډیو لري تلفات په لسکونو دي، په لسکونو کسان ژوبل شوي هم دي، او تر ډیره پورې د افغانستان په څلور دېرش ولایتونو کې تقریبا په ټولو کې بارانونه شوي دي، خو په دوه دېرش ولایتونو کې زیانونه اوښتي دي. د افغانستان په غرب کې، په هرات کې، په فراه کې، په هلمند کې، په قندهار کې، په روزګان او په فراه کې ډېر سخت سیلونه راغلي دي، په دغه په پکتیا، پکتیکا، ننګرهار، په کونړ کې ل کونړ د ډېر سیلونو راپورونه درلودل. یعنی تر ډېره پورې د افغانستان لویدیځي، جنوب لویدیځي او د افغانستان جنوبي او مرکزی سیمې ډېرې ځپل شوې.
جګورنې بیا عملیات څنګه دی هلته؟
د ژغورنې خلک کار کوي، ځکه چې په خپل په جنوب سیمو کې د ستیسې ل اورزګان سیم کوم راپور درلود، په هغه کې هغه د طالبانو چارواکو ویل چې غواړو چې ل خلکو سره مرسته وکړو، خو سیلونو پلونه وړي دي، لارې ورانې کړي دي، زموږ بيخي موټر حالت تیرې دی، نو سیسې ل خلکو سره مرسته وکړي. خلک په خپل په دې برخه کې ل یو بل سره مرسته کوي او غواړي چې د مخکنیو سیلونو تجربه هم ځینې خلک لري چې په دې برخه کې ځانونه وشخوري. او خو په ډیرو ځایونو کې دا کار نشي کولای. په شهرونو کې دا کار شوه دی، اوس مثلا په کابل کې چې کل بارانونه ډیر شول په دې تیرو یوې اونۍ کې، بیا د کابل شهروالي موټران راوصل، لکه څنګه چې تاسو د ګوادر خبره وکړه، بیا وبو په پایپونو کې تخلیه کړي. خو یو خبره بل ده، د هغه یو لنډه ویډیو ده د WFP په دغه لنډه ویډیو کې تر دې مخکې په ایکسپانه کې لیکلي دي چې دوی په افغانستان کې په تیر یو کال کې تر 400 کیلومتر ډیر ویالي جوړ کړی دي. دغه وړو ویالو هم لسیلونو سره مرسته کړې ده، په دې شک نشته. خو لوی خوړو نو داشان سری په جنو ځایونو کې بیا ستونزې شته. لنادم سپ نه کوور، نادم سپ په افغانستان کې لکه مومن سپ چې ویل چې په جنو سیمو کې خوړشته سیلو به راځي په تیری شي، لیکن په جنو سیمو کې اوس فرضاً له سروبي مو راپور درلود، البته د سین برهم زیات ته خدا سیل لزان سره دومره کانی او ډبري او بوټي او د شان راوړي وسه په سړکونو تر واوښتل، که څه هم سړک ډیر لوړ وتره الاته سره ولې سیل دومره سخت وي.
زه تاسو ته چې یو وقایع دی په اصطلاح چې مخ د دې چې مثلا د مرض راسي وقایوي تدبیرات وي، مثلا د مرض، اما د اوبو په سوام دغه څه دی. اوس کې تاسو وګوره افغانستان خو تقریبا 15% واریده، 15% افغانستان غرنۍ واته نه دلته دا کې دایسي چې تایقاتی مراکز اس نقشه ته یکی چې هغه شیلی دي، شیلی واقعا چې سیلاب راځي د شیلو څخه د ډیر خطرناک دی، په مخته چار شي راسي وړي. خبره دا ده چې دا دولت تایقاتی مراکز کولای شي چې دوی ته په اصطلاح داسې نقشه ورکړي چې په مسیر د دغه سیلابونه څوک کورونه جوړ نه کړي، تایسات جوړ نه کړي. او بل مسله آبرو دی، په هر ځای باید چې هر هیواد د لپاره باید آماده ونیسي او آبرو چې معلوم نه وي دغه تلفات رامنځته کوي. اوس وګورئ زه تیر کال جلریس څخه تیر سم بامیان ته تلم، جلریز کې سیل راغلی و او روشه چې ډیر کورونه وړي، په دې چې په مسیر د دغه کڅام سیل نه و، اما د مسیر دی د سیلابو په مخ کې و چې دا خلک باید دلته کورونه نه وای جوړ کوي. اما متاسفانه چې خلک دا شان په سال دا نه مراکي او دولت هم په دې کې پاتې دی چې دوی ته توصیه وکړي مثلا مسیر د سیلاب، مسیر د سیند تعین شي او خلک پرې نږدي چې په مسیر کې دوی کورونه دا شان جوړ کړي. نو دغه د پاره ضرورت خپل دولت ته ده چې دولت په دې شانو باندې باید دغه وکړي. بل دا چې یو استلارو په نوم دی اپچوش د نن په خارو کې، ما دغه کابل شهروالي ته څو میاشتې وړاندې ما دوی ته ویلي و چې تاسو اته یو کال مخکې هم ما خپل دوی ته خپل پیغام مې کې خوده چې تاسو دغه سړکونه جوړوي او په انخ کې تاسو کانال جوړوي، تاسو ولی جوړوي په دې ولی کې پار سل متر سل 50 متر تاسو یو 10 متر څاپه استلې یو قطر د لاسین چې قطر 15 لاسین چې قطر تاسو اوفر کې چې دا او به چرزي ننوزي زمزکی ته هم د زمزکی لاندې او به اضافه کوي هم په استلا په سړک باندې دا او به نه راوځي. ام 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 ګټل سي ام تاوان نه سي ولسته دا دا شان ما پیشنهاد کړی چې متاسفانه که پام کې ونی ولسی دا خوب ډیر خین اول خو ما تاسو ول چې ضرورت دا دی چې څوک چې تخصص لري په دې شان کې د دوی نظریات باید واورلسی او د دوی د نظریاتو په اساس باندې دا نقشې ترتیب شي او هغه تدابیر ونی ول
شي پر سب د دوی د خبره په تړاو باندې که تاسو ګورینو په خبر پښتونخوا کې زیاتره خارجي مو کې منګ عدالت کې چارواکو سره خبرې شوې دي نه غوښتي چې منګ خلکو ته ویلي دي چې په نقشه باندې کور جوړو دغه زلزله کې یا چې بارانونه راشي نو که پرس که تاسو په داسې ځای کې کورونه جوړ کړئ چې هغه خوړونه راشي وچ خوړونه باران کې پې اوبه راشي هغه که یو خو هغه کورونه ویسي نو بل خو هغه اوبو ته هم مخه بنده کړي دغه اوبه بر راوخیږي نو خلکو د هغې باوجود هغه چې خلک یې نه مني او خاص توګه په کلیوالو سیمو کې خو خلک وایي چې زما خپله ځمکه زه چېرته کور جوړومه دې کې د ریاست څه کار شو. د دې نه علاوه که تاسو وګورئ نو په کوم د پیپونو ذکر چې دوی که موږ ته پیپونه وایو په سړکونو کې د کورونو مخې ته دا پیپونه جوړ شوي دي په دې نالو کې ویستل شوي د پلونو کې ویستل شوي وي نو خلک څه کوي راځي ګندونه د کور مخې ته په هغه نالې کې ورغورځي او هغه پیپونه بند کړي چې پیپونه بند کړي نه اوبه خپل سړک ته راوخیږي نو د خلکو زیمواره جوړیږي. په دې
دغه ستونزه په افغانستان کې مشته د نادب صاحب ته ډېره معلومه مثلا د افغانستان په ښارونو کې خلک فکر کوي چې دغه د خاک جارو ځای ویالې دي مثلا پیپسی وڅي یو بوتل کې شای واخلي او هغه کثافات هلته په ویاله کې اچوي د خلکو تر مرستې پوري د اوبو د متخصص نجیب الله صدیق څرګندونه لرو.
سیلابي اوبه هر څومره چې ممکن وي باید په ساحه کې خامه ځایونه ته هدایت شي. دا خامه ځایونه کېدای شي ژور ځایونه یا کندې وي چې په سیند د سیند په غاړه یا د ویالې په غاړه کې موجود وي یا هم کېدای شي چې وچې برمې یا وچې ساګانې وي. نو دا دوه مخی تعقیبوي. یو دا دی چې دا اوبه فرصت مومي چې په طبیعي توګه ځمکې لاندې اوبه ته ورسیږي او د ځمکې لاندې اوبه تغذیه کړي. او بله مهمه موضوع یې دا دی چې دا اوبه د سیلاب شدت لاندنیو سیمو ته کموي.
نادم صاحب دوی وایي چې خلک که چیرته په دې کې مرسته وکړي چې کله سیل راځي د دې سیل مسیر د داسې خوا باندې یوسي چې هلته ژورې کندې وي دا به د اوبو له لاندې سچ سره مرسته وکړي. آیا عام خلک هم دا کار کولی شي د سیل په برخه کې چې مرسته وکړي؟
ښه اوس دغه تعمیرات چې جوړیږي ما دغه وړاندیز هم کابل ښاروالۍ ته وکړي یا تهران ښاروالۍ ته چې که تاسو دغه غټ تعمیرونه جوړ سي دلته مش په لندن کې د خپل کور مې دی مثلا د بام او بچ راځي هلته نال کشکره د مځکې لاندې آبچوشته یعنی بیخي د عمومي دغه تم نه ځي د ډریناج ته نه ځي نه دلته ځي دام که دا چیرې دا کار وکړي چې هر کور خپل اوبه رانمایي کې یو آبچوشته نو دا مرسته کولی شي دا اوبه بالاخره تقسیمېږي داسې سیل په حساب باندې نه درکیږي.
او بخښه ستاسو خبر مې دغه آبچوش نوم ستاسو ورته کوي په کورونو کې خلک دا کار کوي لیکن په کورونو کې خلکو ته پر مصرف نه تمامېږي چې هلته څه جوړي
ډېر ارزان فقط یو لار ورته کني یو ځای فقط اوفر کوي ډېر نه چې د دېش متر د یو لاس 15 متر کې دوی وکني دا خامم زکه ته ورسی به دا اوبه نه نوځي
یعنی دغه ځای باید لکه د څا په رقم باندې خالی وي تشوی.
او کوچنی دومره دغه نه چې ډیر سپرور وي واړه می اخر مثلا 60 سانتی متر په قطر باندې هم چې وي کېدای شي چې دا اوفر کیږي
او مخې دا خو به زمونږ زینو کې دا مسله جوړی چې کم لند دیوالونه وي آبادی وي هغه تم تاوان رسې چې د کم د کې اوبه ډنډ شي نو خو کې دیوالونه تم تاوان رسې خاص توګه چې کچا دیوالونه
نه 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 دا خو نزی دیوالوته دا تم ځکی لاندې ځي قطعا نزی دیوالوته خپل دا تجربه لرم ما لیدلې دا کار دا ډېره ګټه رسی دا هم د ځمکې اوبه اضافه کیږي هم د سیلاب په مجموع توګه چې تاسو وګورئ هر کور چې دا ولري سړکو ته اوبه نه وځي او فشار په دیوالیو باندې نه راځي. یو خوشبختي دا ده چې بر صرف چې کابل او ځینې ولایتونه چې اوس پخوا به دا پیپسی بوتلونه اچول اوس خوشبختي دا ده چې داسې کمپنی دي چې دا ټول اشغال په اصطلاح دوی ریسایکل کوي دغه د پاره اوس نه پاتېږي دا شان چې څوک یې وغورځي یعنی دا کمپنی راغل دوی په ګټ هم ده مثلا دی دا اشغال څخه د پوسټونو د کچالو پیاز د شان څخه دیزل جوړي او هغه توفاله ساختمانی مواد جوړيږي دا نور بیا بوتل او دا اوس بربا بیا الایده ریسایکل کیږي دا بیا اوس دا خبر ډیر شری کڅم یو څو کاله مخکې د جرمنی څخه دمانه چا وغوښته چې زه ولارسم کابل شاروالی ته چې دا ور سره شریکم چې دوی دغه ریسایکل فابریکې دی راځي او فقط دوی غواړي چې د 15 کال لپاره قرارداد دوی سره وسی چې دا اشغال بل چاته ورنه کې دوی ته ورکی نو دوی داسې کمپنیګان ستاسو فابریکې دی جوړیږي اوس کابل ته د تللی دی فکر کوم نور ولایت هم تللی دی او دا ګټه ده چې اوس په ولوته خلک به ډیر ناشي په دې چې دا ضرورت دی چې خپل هغه کمپنی دا
البته نادم صاحب مثلا د کابل په سین کې دغه وسته وبو ساتړی رل وړه شوی ده د کابل په سین کې چې خلک کومي خبري کوي وایي سي یا ولاته دا چې بیا هم دغه کثافات ځینې خلک د کورونو لمخي سین ته چې دا شی په پېښور کې مسته په اسلام آباد کې هم شته او په کراچي خو ترې ډاکر
بالکل په خاص وګل ده چې بیا غټه مسله ده چې دا کم دوبو غټ ډیمونه دي تربیلا ډیم شو یا نور شو نو هلته کې صفائی نه ده شوی چې کوم شګه ده یا نور دغه چی دي کثافات تاسو ذکر وکړو هغه دومره ډیر شوی دی چې لګي وبرا شي نو هغه وبد ډیم نه راوځي نو هغه نورم تاوان رسي دلته چې کوم ډیمونه دي په خیبر پختونخوا کې په خاص توګه نو هغه نورم تاوان رسي ځکه چې ډیمونه نه دي پاک شوی دغه سینا نیرونه یا د غټ غټ کوم کینالونه چې دي دا نه دي پاک شوی چې دا نه پاکيږي نو وبو پکې کم راځيږي نو یو تاوان رسي بل دا چې د بجلی د پاره چې کوم وبو پکار دي نو هغه هم نه برابرېږي بیا
تاسو مهمه مسله ته اشاره وکړه د ادم صاحب په افغانستان کې دا هم یو سنځه ده کنه ده لکه د محمد صاحب شوی مثلا پوتیرو ټول سيزو کې په افغانستان کې جګړې وي دا بندونه سم نه دي پاک شوی دا بیخ ډک شوی مثلا په سروبي کې چې دا سیلونه راغلي دي ممکن یې ویلته هم دا هم بي کثرنګ
او ما چې د وزارت انرژي سره یو ور دا خبره پورته کړه مهندي او بو ما ته ویل چې اتا دا دومره پر سلا دا خاوري او دبري او دا شان په بندو کې ذخیره سوي دي چې د دوی دومره مصرف کوي چې دوی دای پاکه دغه پردای بل بند جوړ کلا ویل ارزانه تمامي وي اما دا مسله ما په فکر سم مسله نه ده پدې چې باید پاک شي د موید زیسته لپاره د اوبو لپاره دا باید پاک شي پدې چې ام د اوبو د ذخیره ځای ډیریږي ام په سلا دا بیا د سیلابونو د مخنیوي لپاره شته اما په سلا هیڅ شی اوس بې فایده نه دی هر شی چې وي یار تیګه چې وي که لوش وي که خاوري بیا د ریسایکل کیږي په نور مسایل باندې استفاده ځنی کیږي دا څنګه دی چې بیوده هیڅ شی بیوده نه دی هر شی چې دولت تصمیم ونیسي هغه فابریکې چې دوی کولای شي ریسایکل کیږي برته بلور زایګلیس
خې سپاده شیبر صاحب څنګه د ادم صاحب د حکومت خبرګون ته اشاره وکړه چې حکومت وي کوم نوې ډیمونه جوړو نو هغه مدونه خرچن راځي څونه چې ډیمونه پاکول راځي نو هلته کې چې کوم په هانس موږ خبرې کیږي نو هغه چې د ځنې کمزوري هوادونه یا حکومتونه چي دي هغه د سیلابونه د قدرتیا پتونه د ګټي او وسیله ګرځي چې موږ ته نړیوال مرسته راکړي ځکه چې اوس موږ د خلکو سره خبرې کیږي نو په خبر پختونخوا کې چې کوم تاوان شوی دی نو دغه لپاره د خبر پختونخوا علاوه وزیر 50 میلیون روپۍ هغه دغه کړي جاری کړي دي نو کله دغه 50 میلیون مخکې د خلکو تور کړی شوی نو په ځان خړډ د خبر برابر کورونه جوړ کړو د دې مخکې هم د فروری په میاشت کې د مارچ په میاشت کې دغه سیلابونه راغلی نو د پاکستان وزیر اعظم چې دی هغه د یو کس لا د کور په سر باندې 1.5 لک روپۍ ورکړلې نو کله دغه پیسې مخکې د خلکو تور کړي وي دا چې کوم حکومتونه وسلانې نو کې دي چې دوی دا بس کورونا خپل نقشه باندې جوړ کړو سمزته جوړ کړو خو زموږ په هان سره خبرې کې پسې مکه نو هغه و چې کوم کمزوري هوادونه دي هغه دغه سي قدرتې پتونه هغه د پیسو دراټولول یو وسیله ګرځي
نادم صاحب کتا سو په دې برخه کې نظر را سره شریک کړئ سي څه تدابیر باید ونیول شي چې دغه سیلونو مخه ونیول شي ځکه په دې تیرو کلونو کې هم په افغانستان کې هم په پاکستان کې سیلونو ډیر رانه کړی
ما خو مخه ویل چې دا مسیر د سیلابونو تعین دی صحیح دی چې دوا کال درې کال پنځه کال مثلا دا سیل نه کیږي نه یا اته کال یا لاس کال هم مسیر معلوم دی نو دوی د خلک
په بښنه غوړم په افغانستان کې چې څومره موږ راپورونه لرو په یو ځینو کې هم سیلونه راغلي دي، هیڅ کله سیل نه راغله.
نو دا سینه دي چې بيخي نه دی راغله، چې کلونو کلونو مخکې راغلي، اما مسیر معلوم دی سره چې وګوري په نقشه کې، خصوصا اوس چې د کیهاني تایقاته یا فضايي تایقاته، تاسو ته وایم چې ډېر په واضح توګه تاسو پاکستان کې لیدلی شئ. مثال در کوم، تاسو د آمو سیند وڅنګ ته چې ودرېږئ، تاسو فکر کوئ چې بستر د سیند په کلونو کلونو دغه بستر و، اما چې بیا فضايي عکس ته چې وګورئ، تاسو ته ښیي چې د کوم ځای دغه بستر کوم ځای ته راغلی. یعنی تا دا واضح لیدل کیږي چې دا مخکې څنګه و. کچیری یو تایقاتی مراکز وي دغه عکسونه واخلي، دوی بیخي په واضح توګه لیدلی شي چې مخکې څه رقم و، اوس څنګه تغییرات راغلي دي. یعنی د دغه تغییراتو پر اساس باندې دولتونه کولای شي چې پلان جوړ کړي، استراتیجي ورته جوړ کړي او پالیسي ورته جوړ کړي، او د آینده د تخریباتو مخه
ونیسي.
دیم چې بو بخیر حکومتونه جدي ولی نه دي دا تاسو په خیال باندې؟
خوب افغانستان متاسفانه مخ دی د 15 کال خو دغه د جنگونو مخ کی، مثلا نفوسم لګو، او مثلا د داوود خان په وخت کې دا ټول زموږ پلانونه چې اوس عملي کیږي د شهید داوود خان پلانونه دي. پس لدی چې څور د کودتا نه وروسته بیا جنگونه رااله، بیا پسته په استلام مجاهدین چې رااله، دوی خو هم د جنگ کې اخته و، اصلا په دې شان چا فکر نه کوي. دې شل کالو کې هم چې دنیا راغله، غیر د چورو چپاول نه بل شی نه و، چې هر څوک د ځان لپاره، اصلا مخکې هم شیبر صاحب چې موږ تاسو قصه وکړه چې هر څوک خپل د جیب د ډکول لپاره، اصلا په دې سی کې چا قصه دغه فکر ونه کوي چې د آینده لپاره ښه پلان جوړ کړو، شهرسازي هغه نورمونه هغه علمي مسائل په نظر کې ونیسو چې څنګه
نادم صاحب وشه په پاکستان کې څه اټکل کوي، څه الته څه علت
پاکستان هم جدا د افغانستان نه. تاسو ما مې 15 کال ژوند کړی دی چې والا دومره فساد چې هلته، اداري فساد چې هلته هم دی، یعنی تر افغانستان ډیری لګ بنی یو د مونږ هم دغه مجاهدین چې هلته تللي و، چې رابران ټول فساد دغه زکړه او افغانستان ته انتقال کړ. متاسفانه
د دې لخطر چې دا بحث راغوند کو، نادم صاحب څه فکر کوي چې د سیل له اوبو تاسو مخکې دې ته اشاره وکړه چې هر څه څوک مثبته استفاده هم کولای شي، د سیل له اوبو نه د افغانستان او د پاکستان خلک څه ګټه اخیستی شي؟
خو ډیر خیر، اول خو دغه سیندونه چې افغانستان لري، مثلا که بندونه جوړیږي، بعد اول خو پاکستان ونه بیریږي د دې څخه چې ولې
خبره قطع کوم. د بند جوړیدل خو اوږده پروسه ده، یعنی فرضاً کلونه وخت وړي. دا سمدلاسه 2014 کال دی، لدغه اوبو دغه دواړو هیوادونو ولست څنګه
استفاده کوي؟ صرف یو خبرو کوم، په بلوچستان کې هلته خلک وایي چې واړه واړه زینې ډنډونه جوړ کړی شي چې موږ د پټیو بکو د سیلابي اوبونه، سیلابي اوبو چې کمی دي، باید چې دې لپاره ډنډونه جوړ کړی شي چې موږ د پټیو بکو، ځکه چې بلوچستان کې زیاتره ځمکه هغه باراني ځمکه ده، نهرونه نشته،
هلته اوبه نشته. دا یو وړاندیز نادم صاحب تاسو څه فکر کوئ؟
نه زه فکر خود بیخي صحیح دی چې دغه سیلابونه چې اوس معلوم سو د کم ځای راغلي تر کم ځای زیخ، ما مخکم تشریحات ورکړ، دوی دي دا خو بندونه جوړ کړي، استنادي دیوالونه جوړ کړي، اما د اوبو بندونه 3 کاله تر 15 کاله وخت نیسي چې جوړ شي. دا خو د یو غټ ستراتیژي دپاره دومره وخت نه دی چې وکړي، په دې چې د اوبو ذخیره په هر صورت کې هم د افغانستان په ګټه ده، هم د ګاونډیو په ګټه ده. هر څه چې اوبو ذخیره شي، ما مخکې ویل چې افغانستان 15% اواری ده، 15-18% غرنۍ هیواد ده. هر څه چې اوبو ذخیره شي، هم د باغ د تولید لپاره ښه دی، هم د اوبو د ذخیره لپاره، هم د محیط زیست د تغییر لپاره، هم د ګاونډیو په ګټه، هم د افغانستان په ګټه ده. که دا کار وسی او دوی بعد دیتا اته افغانستان ته دوی مرسته وکړي چې بندونه جوړ شي، او دوی ته هم خې مونږ د پاروم بخې.
نادم صاحب ډیره مننه چې په دې باس کې مو برخه را سره وخت مو مسب له تاسو هم منندویم، او دا اوریدونکو هم مننه کوم چې په دې باس کې تر دې مودې را سره و. تر بل خبرونه مو خدای مان.
د مخام لشپګو د سحر تر شپګو بجو په منځنۍ صفه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور وشتاته. د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو څارونکو سلامونه. زه سید شنوارم او له متفاوتی زاوی د اونۍ د مسایلو شننې ته ځانګړي خبرونه و مې ورسته مهار کړې کوم. دا اونۍ مو هغه کورنۍ سره مخ کوم چې ل 400 کال راهیسې د کابه شریفې د کلیګانو د ساتلو شرف په برخه ده. پروان کې لاغه کرنیز نندارتون هم خبريږي چې سوداګر وای طالبان ورته په زور ژیړ بوشکۍ بمونه راوړل او ننداري ته کې خودل. لاغه هندي میلیارډر مهم خبروم چې خپل 2 میلیارډ سرمایه خیرات کا او خپلې د ملنګي کچکول تر غاړي کړ. پر اسرائیل او د ایران برید او د افغان سیاستوالو خبرګون نه پریڅو لدی هم خبرې کې خو تر هر څه لمړی د ونی د مهمو سیاسي او ټولنیزو مسایلو د سر ټکی یو تر بل د حکمتیار او طالبانو سیاسي زور وهنه. حکمتیار اختریزی کتنی خپ درز وکړي وای افغانستان کې لا هم امریکا فعال حضور لري. طالبانو لیدنې کتنی او بلیا ټلویزیون وربند کړي.
کانګرس خبره ده همدغه سیغه چې موږ نن په افغانستان کې استخباراتي او د تروریزم ضد مضبوطه اداره لرو او امارات اسلامي هم په خپل ژمنو باندې ولاړ دی او عمل کوي.
موږ بار بار توصیه وکړ دی رسنۍ ته چې اصول باید مراعات کړي. کم اسلامي ارزښتونه چې دي کم ملي ارزښتونه دي د تعصبي مسائل دي یا هغه رسنیز اصول دي هغه باید مراعات شي. موږ حتی د اختر تر سرحده پورې لاړو.
د طالبانو د حکومت پر ضد د وسلوالو ډلو اتحاد ازادي جبهه او مقاومت جبهه په خپل منځي یو والی ټینګار کړي. ملګری ملتونه بیا وایي د دغو ډلو په بریدونو کې اداوي خره کول ورته سخت کار دی.
در سرزمین ما در حال حاضر هیچ گونه باوری به سال و گفتگو با رژیمی که در نتیجه یک توطئه بزرگ داخلی و خارجی قدرت را غصب کرده و کشور ما را در لبه پرتگاه نابودی قرار داده است نداریم.
البته من په خپل شخصا د ټولو هغه ډلو مخالفت کوم چې څوک د ټوپک لارې څوک د جنگ لارې د افغانان ترمنځ خارجي اشغال موجود نه وسی کی د افغانان ترمنځ د وسلې څخه کار اخلي موږ مردود ګرځو جنگ منتفی ګرځو. خو مګر د خلک چې کوم لار باندې روان دي اماراتین دې په ویلاس د خلک دې پر اماده کوي چې دې په مقابل کې چې وسلې ته لاس پی
تاسو خپل ځان د پام نه د اسلامي امارات مشرانو ته وایم. په څو دولت کې در باندې خبرې کیږي څو ملکو کې در باندې کیسې روانې دي. دا باید تاسو د دې ولس لپاره پالیسي کې تغییر راولي او ولس باندې رحم وکړي او کوي نه کوي د تاسو ټیم پورا ده.
وې دا مدن بیا څوک دي چې موږ خاطر روان دي
وام یي به یو څوک مرګ راخسته دي نو ځکه موږ خاطر روان دي.
د طالبانو واکمنۍ کې لومړی وار د فلم جوړیدل کندهار کې زرچینار پروډکشن د اختر په مناسبت په زړه پورې فلم ریلیز کړه. خو د غجالب فلم کې هیڅ خزینه اداکارانه نشته. هنر
ندارینه موږ هر رقم د خدمت کولای شو. زموږ اکثر په ټولنه کې اکثریت خلک د سواد دي د سواد کچې د ټیټه ده. نو دا عامه بوغوي لپاره بهترین لار چې ازمایښ شوې لار ده هغه هم دا د ډرامې فلم او د سیریال یا د تیاتر د ستیلونو نو د دې د ډرامې دي چې د دې لارې نه موږ عامه بوغوي دي کولای شو.
بلخ او هلمند کې د اختر متفاوتې خوشحالي د شادیان دختې د ګل سرخ میله سټال اختر سره په بل رنگ کې رنگ و. د هلمند سنگین چې په جګړو مشهور دا ځل خلک اختر کې په کرکټ سره راټول.
د کندهار د شهر څخه راغلی یو او مزار شریف ته دلته د شادیان ته راغلی یو. ډېر ښایسته یو کلی زاید دی
د شادیان ته راغلی یو. ډېر ښه هوا ده ډېر ښه پنځه ډېر د کندهار خلک راغلي دي.
نو نور هم ډېر خلک بډلې وې پوښلې خو زموږ ټیم ماشاءالله ډېر زیات مهنت وکړ او پایله هم دا شو چې موږ پایلو وګټل.
او د مدینه منورې د ملمنو د سخی خادم مړینه شیخ اسماعیل سلویخ کال د نبوي جماعت په زیارت کوونکو په خپل لاس برابر کړي چای کافی او خرما به ویشلې. بیا هم سړی مشه. پاکستانی رسنیو د دې هواد د کورنیو چار وزارت له قوله خبر ورکړی چې له پاکستانه د اپریل په 15مه د افغان کډوالو د ستنولو نوې لړۍ پیل شوې چې پترڅ کې به په زور او خپل خوخه نږدې 1,000,000 افغانان ستانه شي. پاکستان له نومبر تر اوسه دوه پړاو کې نږدې 1,540,000 نارجستر شوي افغانان راایستلي، خو دا د لغه افغانان په نخښ شوي چې ای سی سی کارتونه ولري. د کډوالو ملاتړ ادارې او فعالان وایي دمګړی پاکستان کې 850,000 افغانان داسې دي چې ای سی سی کارتونه لري، خو تیرو شاوخوا 2,900 کې ترې 8,000 نه زیات کسان افغانستان ته ستانه شوي.
متصبره چې په دغه کې دا څنګه په خبري غواړي دا ټیم دا دوه کېندو کې وزار چې بیا موږ دې خپګای مساغه دوه کېندو کې مشه ځخه ځان موږ د سیار ساتلو شو 2,000 په دغه کې ځو ورته
د شاو خشپا ګلکو افغان کډوالو په زور ریپورت کولو پس د پاکستان حکومت وس دغه پریکړه کړې ده چې د 15 اپریل څخه به هغه 8,000,000 افغانان کم چې ای سی سی کارډونه لري دا افغان کډوال په زور د پاکستان څخه افغانستان ته ډیپورت کول کړي. دا هغه افغانان دي کوم چې دلته په پاکستان کې ريجستره افغانان دي. د دوی په حق لباندې د پاکستان حکومت دغه پریکړه دا د غندنی وړ ده.
پاکستان د تیری لړۍ په پیلولو ویلی چې ناراجستر شوی افغانان د دوی امنیت ته ګواښ دی، خو په دې اړه یې لاس نه دی ویلی چې ولی راجستر شوی افغانان هم راشي. د سیاسي چارو شونونکو وايي پاکستان د طالبانو پر حکومت د خپل غوښتنو منلو لپاره د مهاجرو ستنول د فشار په توګه کاری، خو بل خو داسې ښکاري چې طالبان دې چارې اندېښمن کړي نه دي، بلکې د سمبالولو لپاره نړیوالو سازمانونو ته سترګې په لاره دي.
د پاکستان استابلیشمنت او حکومت غواړي چې پښتو افغان حکومت سیاسي او امنیتي فشارونه وارد کړي او لدې لارې خپل سیاسي امنیتي او استخباراتي او هم اقتصادي موخو ته ورسي. موږ تاسو وینو چې دغه تخلیو کې د افغانانو پر اصلولو کې یوازې هغه بیوزل او غریب افغانان راشلل کیږي او هغه څوک چې مالدار دي ملیون نا روپی لري، هلته پراخې پانګونې لري، سوداګري لري او حتی داسې خلک چې د مخدره موادو او نور کاروبارونه لري هغوی هلته پریښودل کیږي، بلکې د نورو لپاره هم زمینه مساعدوي چې ورشي او هلته میش شي. هلته ډیری افغانان شته چې پاکستانیانو د کرولونو کلدارو په بدل کې د پاکستان تذکرې او شناختې کارډونه ورکړي. رسمي ادارو هغوی ته ځمکه او جایدادونه فرصت مساعد شوی چې وایخلي مارکیټونه ولري او پراخې سوداګري ولري. دا فشارونه صرف د هغو بېوزلو افغانانو لپاره دي چې د ستونزو سره مخ دي.
دغه راس پاکستان یو بار بیا د افغان ناروغانو او پایوازانو په وړاندې د تورخم دروازه تړلې چې د طالبانو د روغتیايي کمیسون په ټوکن یې دغه وخت د درمنن لپاره سفرونه کول.
دوره دې پجریان چې با 65 ډول دوره چې سره پورې ناروغان ته اجازه او تر څو پورې پنګرار کې چې دا ځنګړې کمیشن ناروغان ته جوړ شوی او لدوینه هغه ځنګړې دې پرشي کې اخته تر لاسه کې او دغه په واسطه باندې تورخمته او لغینه په خنخا ته سفر وکړي. عوامل په د پاکستاني چارواکو دا بولی چې مونږه هیڅ هغه شخص ته چې هغه از مونږه هیواد داخليږي بغیر د ویزې او پاسپورت اجازه نه ورکو.
دا په داسې حال کې ده چې د کرکټ ملي لوبډلې کپتان حشمت شهیدی بیا په تورخم کې افغان کډوالو ته د خپل هغه مرستو رسول پیل کړی چې امریکا ته د سفر پترڅ کې ورته راټولې کړې وي. هغه ویلي په تورخم کې د راستنیدونکو افغانانو لپاره د دلخوا د کمپ د جوړولو چارې 80% بشپړې شوې دي.
نو هغه یو ورځ هم د ما په نظر چې دوی په خیمو کې تیرې دي غو پرتل په دې کور کې تیر کې دوی لپاره ډیر خیم کانا دی او په دې کې مونږه تر برق پورې تر اوبو پورې چې سولاري برق او اوبه د ټولم په نظر کې ورته نیول ان شاء الله د ټول امکانات ورته برابر.
او داسې ښکاري چې د طالبانو او حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار ترمنځ د ناندریو لګیدلې اور لا هم سوړ نه دی او طالبانو یې دا ځل د تازه څرګندونو په بدل کې د بریا په نوم تلویزیون ورتړلې. راپور نشته چې د طالبانو حکومت پر هغه د ورستۍ پراخو ولسی لیدنو لامل هم بندیز لګولې، خو د حزب سرچینې په دې اړه ازادي رادیو ته نه د تایید او نه د رد خبره کوي. طالبانو دا اقدام ورسته لاغي اخیسته چې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار په یو اختری زلیدنه کې خپل پلویانو ته د افغانستان فضا لا هم اشغال شوی او بللو زیاته کړ چې د امریکایي استازي په قول افغانستان کې لا هم امریکا فعال استخباراتي حضور لري.
موږ د امریکا هیڅ ډول حضور نه منو، موږ د بیگانه هیڅ سلطه نه منو، د افغانستان په یو انچ کې هم د پردي تسلط نه مون د شوروي په خلاف هم موقف هم دا و د امریکا په خلاف هم موقف هم دا موږ له طالبان هم وغوښتل چې د افغانستان لپاره د امریکا د خاص استازي ټام ویست هغه وینا باید رد کړي چې د کانګرس په وړاندې کړې وه چې نن موږ په افغانستان کې فعال حضور لرو استخباراتي او د تروریزم ضد زموږ اداره او حضور ډیر مضبوط او فعال ده.
له دغو څرګندونو یې لا دوه ورځې تیرې نه وې چې طالبانو د جمعیت ګوند اړوند نور ټلویزیون او په کابل کې د حزب اسلامي اړوند بریا ټلویزیون د فعالیتونو د بندولو اعلان وکړ او د دوی نشرات یې له اسلامي چوکاټ سره نابرابر یاد کړل.
له هغه ځای چې اطلاعات او کلتور وزارت د رسنیو یو حمایوي ادرس دی، موږ بار بار توصیه وکړ د رسنیو ته چې اصول باید مراعات کړي، کم اسلامي ارزښتونه چې دي، کم ملي ارزښتونه دي، د تعصبي مسائل دي، یا هغه رسنیز اصول دي هغه باید مراعات شي. مونږ حتی د اختار تر سرحده پورې لاړو، خو لا هغه ځای چې ونسو وزارت دغه مسأله کمیسیون ته راجع کړه چې په دې کمیسیون کې تنها د دولت نمائندگان نه، چې اطلاعات او کلتور وزارت په نمائندګي د آزادو رسنیو د ټولنو د رسنیو د اتحادیو نمائندگان هلته دي، مونږ سره ټولو په هغه د اصولو پر رڼا کې دا فیصله وکړه چې دغه رسنۍ باید محکمې ته معرفي شي.
خو حبیب الرحمن حکمتیار چې تر ډیره د خپل پلار ګلبدین حکمتیار ویاندوی هم کوي، په خپل اکسپانا پر لپسې ټویټونو کې طالبانو ته د ګواښ په ډول ویلي، یوازنی شی چې تاسو به یې له موږ نه ونه ګورئ هغه چوپتیا ده. حبیب الرحمن حکمتیار ټینګار کړی چې د بریا ټلویزیون نشرات اسلامي و، خو طالبان له اسلام نه خپل یو تعریف لري او نه پرېږدي چې بل څوک واقعي یا د ده په وینا حقیقي اسلام باندې خبره وکړي.
د حزب اسلامي افغانستان سره د امارت مشکل چې دی په اساساتو کې دی، په سیاست کې دی، په طرز تفکر کې دی. البته اساسات سیاسي اساسات درته یادوم، نه دینی او عقیدوي اساسات. دینی او عقیدوي اساساتو کې موږ د هغو سره مشترکات لرو. هغه د شرعي نظام غواړي، موږ هم شرعي نظام غواړو، خو مګر د شرعي نظام په پولي کېدو کې، د شرعي نظام پر اوسلو کې زموږ او د دوی سره مشکل دی. هغه د نجونو ښوونځي چې دی بدګڼي بند کړي دي، دا درې کاله برابرېږي. د نجونو پر تعلیم باندې باور نه لري، په پوهنتون باور نه لري، په کار باندې باور نه لري. مګر موږ وایو چې هر هغه کار چې نارینه کولی شي او نارینه حق لري چې د اسلام سره په ټکر کې نه اوسېږي، ښځینه یې هماغومره حق لري او کولی شي چې هغه کار وکړي. همداسې نور موږ دولس رای ته چې د احمد ورکو دولس پر رای باندې باور لرو، او دغه سیس چې موږ د خلفای راشدین دوران څخه راغسته، د اسلام څخه راغسته، نور خلکو کې د جمهوریت څخه راغسته اوسېږي، د دیموکراسۍ څخه راغسته اوسېږي. موږ په دې باورمند یو چې دیموکراسي او جمهوریت هم د اسلام څخه دغه ټکی راغسته دی، د خلفای راشدین دوران ته کلاړ شو. زمونږ او د دې اختلافات چې دی په دغه اساساتو کې دي. سره
بل خو د طالبانو د دوه د دفتر ویاند او قطر کې د دوی سفیر ډاکټر نیم وردک ته منسوبې اکسپانی د وضاحت په ډول د ټام ویست وینا خبره کړې او زیاته کړې ده چې ګلبدین حکمتیار ته داغه د خبرو جواب ټام ویست ورکي. خو نوموړی په دې ټویټ ته نیوکو لاندې راغلی او فعالان ویلي ډاکټر نیم وردګ اوس په دې کار سره د ټام ویست د دریز ویندوی کړی ده. طالبان چې د ژیړې بشکې څنګه لا هم نیولې ښکاري، تیرونه یې په پروان کې د وطني او کرنیزو تولیداتو نندارتون کې بوشکۍ ماینونه نندارې ته یخي وو چې پراخ غبرګونونه یې پارولي. خلکو نیوکه کړې دا لومړی ځل نه ده چې طالبان تولیداتي او غیر مربوطه نندارتونو ته خپل ژیړ بوشکۍ بمونه نن نه باسي، بلکې تر دې وړاندې د علومو اکاډمۍ په علمي نندارتون او د بلخ د حضرت علي روضه کې هم نندارې ته دا بمونه یخي وو. خو دا ځل طالبانو د پروان د وطني کرنیزو تولیداتو نندارتون کې چې زیاتره په افغانستان کې د نننه تولیداتي وچ میوې د ورځني استعمال توکي او لاسي صنایع ورته راوړل شوي وو، له خپلو دغو بوشکۍ ماینونو سره په بنر لیکلي په دغو 50 افغانۍ تمامې شوي بوشکۍ لس میلیونه ډالري ټانکونه ویجاړول. بلغاره یو شمیر سوداګرو د هویت د نه افشا کولو په شرط ازادي رادیو ته ویلي د طالبانو یو ځای قومندان اقبال سادات وسلوالو په شین زور پر منل چې د کرنیزو توکو تولیداتو نندارتون کې د دوی ژیړ بوشکۍ ماینونه هم ننداره شي. دوی ویلي د سوداګریزو او کرنیزو محصولاتو نندارتونونه د ماینونو او چاودیدونکو توکو د ننداري لپاره مناسب ځای نه دی، خو طالبانو په خپل سرداکار وکړ او چاته د پښتنې کولو اجازه هم نه و.
نندارتونونه د دې لپاره جوړیږي چې دنیا د دې نه خبر شي چې په یو ملک کې کوم تولیدات دي، که هغه په زراعت بخش کې دي، که هغه د اقتصاد په بخش کې دي، که هغه په هر بخش کې دي. نو د دې لپاره دا یو ډېر ښه قدم ده. نو بعضی کارونه چې کیږي په دې کې پر مثال بعضی نور شیان په دې نندارتونو کې نندارې ته ایښودل کیږي. د امارت اسلامي خصوصا د وزارت تجارت نه زموږ خواهش ده او چې په دغه نندارتونونو کې صرف هغه توکو ته اجازه ورکول شي کوم توکي چې د افغانستان په صنعت کې، د افغانستان په تولیداتو په زیاتوالي کې، د افغانستان د تولیداتو په معرفي کول په انټرنیشنل مارکیټ کې ښه رول لري.
او په داسې حال کې چې افغانستان کې امنیتي پیښې اوس کمې شوې یادیږي، خو وروستۍ یو څو اونیو کې د اختر د میلو له کبله ترافیکي او ځینو سیمو کې سختو بارانونو، تالندې او سیلابونو افغانانو ته درنه مرجوب لاړولې. د طالبانو د ترافیکو لوی ریاست وایي د اختر څلور ورځو کې د 102 ترافیکي پیښو له امله د ټول هیواد په کچه لږ تر لږه 50 کسان مړه او 105 یا نور ژوبل شوي دي. په دغو پیښو کې خونړۍ د کندهار د یوې کورنۍ د 50 غړو مړینه وه چې د کندوز له اخترېزې میلې نه د ستنېدو پر مهال د یو کور درې وروڼه، یوې اوښې او بلې نږدې خپلوان د موټر بوختو پیښه کې مړه شول. بلخوا سختو بارانونو، تندر وهنې او سیلابونو هم د طالب مطبوعاتي سرچینو په وینا لږ تر لږه 70 کسان افغانستان کې وژلي او 55 نورې ژوبل کړي دي.
طبعاً دغه اورښتونه په ډیرو زیاتو سیمو کې سیلابونو سبب سو او دا شنګه څنګه کولای شو سیلابونه مدیریت کو، دا باس په دوو سطحو دی. دا خبره په دوو سطحو دی باس وړل. اول دا چې موږ باید د حکومت په کچه د خبرداری سیستمونه جوړ کو، خلکو ته خبرداری ورکو. بل دا چې دا د خلکو ترمنځ د طبیعي آفاتو خصوصا د سیلابونو په اړه د عامه پوهاوي کچه لوړ کړو، ځکه خلک اوس هم طبیعي آفات او که زلزله ده او که طوفان ده او که سیلاب ده په کمه سترګه ګوري، سره له دې چې مخکې له مخکې خبرتیاوې خپرېږي. نو مهمه دا ده چې عامه پوهاوی رامنځته شي.
او د طالبانو د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال دفتر وایي د ایران د سفیر مرستیال سید حسن مرتضوی له مولوي عبدالکبیر سره یو لیدنه کې ډاډ ورکړی چې ایران به د طالبانو مخالفانو ته په خپله خاوره کې د فعالیت ځای ورنکړي. د مولوي کبیر د دفتر اعلامیه وایي د ایران مرستیال سفیر ورته ډاډ ورکړی چې تهران د افغانستان او ګاونډیانو هیوادونو ترمنځ د خراب اړیکو پلوي نه ده، بلکې د مثبت تعامل لپاره لار برابروي. د طالبانو د ریاست الوزرا سیاسي معاونیت دا خبر وروسته لاغي ورکړی چې تیرونه د افغانستان ملي مقاومت او د افغانستان د ازادۍ په نومونو د طالبانو د مخالفو پوځي جبهو مشرانو یو انلاین غونډه کې د دې ډلې د حکومت پر وړاندې پرګړې مبارزه ټینګار کړې. د افغانستان ملي مقاومت جبهه مشر احمد مسعود په دغه غونډه کې چې د افغانستان د ازادۍ جبهه د یو شمیر قومندانانو او نور غړو د وژل کېدو د لومړني تلین په مناسبت جوړ شوی و، ټینګار وکړ چې له طالبانو سره له پوځي مبارزې پرته بل لار نشته. بلخوا د افغانستان د ازادۍ جبهه مشر یاسین ضیا په دې ناسته کې ویلي هر څومره ژر چې د طالبانو مخالفې ډلې سره یو ځای شي هومره ژر د ده په وینا د طالبانو د حکومت عمر لنډیدای شي.
هدف مبارزه و پیکار میهنی ما در چارچوب جبهه آزادی افغانستان جنگ طلبی نیست. ما یک نیروی جنگ طلب و آتش افروز نیستیم، بلکه مبارزه ما برای برقراری صلح آبرومند و پایدار در کشور می باشد. گروه غاصب و خشونت باور طالبان دشمن مردم، تمامیت افغانستان و زیست مسالمت آمیز ساکنان این کشور است.
دی اسلامی امارات نمی گفتن دادا چی تاسوی واری تیر دا چی نظام پلاس در غیار چی در نلار او بل تاسوی را غیری افغانستان تا کاختی برا غلی دا نو رازو دیتا چی کل زوانان در نو تختی دا لار و تل وطن پری خود در به در پر ملکو کی دی لگ دا پالیسی کم نرمخت را ولی تاس خپل ځان ته پام نه ده اسلامی امارات مشرانو ته وایم په څو دولتو کې در باندې خبرې کیږي، څو ملکو کې در باندې کیسې روانې دي. دا باید تاسو د دې ولس لپاره پالیسی کې تغییر راولي او ولس باندې رحم وکړي. او کوي نه کوي تاسو ټیم پوره ده.
د ټولو هغو ډلو مخالفت کوي چې څوک د ټوپک له لارې، څوک د جنگ له لارې د افغانانو ترمنځ چې خارجي اشغال موجود نه اوسیږي د افغانانو ترمنځ د وسلې څخه کار اخلي، موږ یې مردود ګڼو، جنگ منتفی ګڼو. خو مګر دا خلک چې کوم لار باندې روان دي، امارتین د دې په لوی لاس دا خلک د دې لپاره اماده کوي چې د دې په مقابل کې چې د وسلې ته لاس کړي. یو هغه چې څوک حوصله لري لکه د حزبیانو په شان باندې هغه وسلې ته لاس نه کړي، مګر هر سړی چې د حزبي نه دی
هر سړی چې دی د ټوپک په ژبه در سره خبرې کول غواړي. همدا اوس چې دی ته په سنګر کې د جبهې آزادي سره جبهې مقاومت سره د داعش سره چې دی لاس او ګریوانې سبا دا دې هم لري نه اوسېږي چې سبا فاطمین بیا سره راپورته کړي.
او سم ټولنیز شبکه اختر بار چې په خوان تیر شوی وي، مګر د مزار شریف په شادیان دخته کې سکال د اختر په ورځو کې را دبره شوی د ګلی سرخ څلوي خورزانه میله خلکو په خورا خوند روانه کړي. د دغه ځای خلک چې هر کال په سرلی کې د سرو بخملي ګلانو پر اټو کې دوه شادیان دخت ته د خوخیو لپاره وتل، د طالبانو له راتګ وروسته په کې د کورنۍ په ګډون بندیزونه لګیدل او محدودیتونه هم لري، خو په ټولنیزو رسنیو د خلکو خبرې کړي خاطرې ښیي چې سکالې دا مراسم له اختر سره برابر او نارینه لپاره رنګونه دوه چنده وو. د شادیان دخت په ګلی سرخ میله کې ګڼو خلکو د پارا ګلایډنګ یا په هوا کې د الوت ننداري هم وړاندې کړي. د اخترېز او پسرلنې میلې ته سږ کال هم د تیرو کلونو په څیر د ګڼو ولایتونو خلک ورټول شوي وو چې د نورو لوبو تر څنګ په کې د اسونو ځغلونه او ګلی پرانه لوځونې میله هم ځانګړې وه.
انډیوالا نګړي موږ انسان لپاره شپانه لپاره انډیوالا یو موټر کې راغلی یو ډېره ښه هوا ده، ډېر ښه پنجره کې، ډېر ښه سفر مو درلودی. ډوډۍ ما دې ګل ته اشپزي کړې ده ناست بس اوس زه ډوډۍ ولر ډیر د خوشحالي احساس کوو. د پراشوټ بیا جلا خوند کې د غلوړ ځای څخه کله یو نفر راس پشکی کې کله دوه نفر پشکی راتاسي نو دا ډیر جالبه بازي ده. نو اوس موږ دلته یم نه وړیا شفاند کې
او کسام طالبان ویلي چې سږ کال کابل کې د اتیا زر امنیتي کمرو په وجه اختر آرام تیر شو، خو جګړه ځپلي هلمند کې چې ګڼ خلک په اختریزو میلو نور ولایتونو ته تللي وو پاتې خلکو یې د اختر خوشحالۍ د لوبو په نندارو لمانځلي. دغلته د سویلی ولایتونو په کچه سږ کال تر ټولو لوی د کرکټ تورنمنت جوړ شوی و چې د اختر ورځو کې د فاینل لوبو نندارې ته زرګونه خلک ورټول ول. دا لوبي چې کال کې دوه ځله د اختر په ورځو کې د هلمندي سوداګرو لخوا جوړیږي، دا واري ټول ځایي خلک په نام نه مشهوري سنگین ولسوالۍ ته ورټول کړي وو او د هلمند تر څنګ په کې د کندهار، فراه، نیمروز او د جنوبي پښتونخوا له بلوچستان ایالت نه لوبډلو ګډون کړو.
دلته راغلی هلمند ته هلمند ولایت سنگین ولسوالۍ کې دلته شش لوبي کېږي. شش ځوانان راغلي، دلیر دایو راغلي، مرن دلیر دایو راغلي، دلته ش سیالۍ د سره کېږي، ش کرکټ کېږي، دلیر وایي ته خلک راغلي دي.
خو په پنځیر کې بیا د طالبانو امر بالمعروف ریاست ویلي له هغه سیلانیانو بیلوالو نه لډوګانې قیلونونه او د دوی په وینا د شریعت خلاف توکي ټول کړي چې د اختر ورځو کې پرې بوختول. او د ټولنیزو شبکو بل جالب موضوع تیره اونۍ دا و چې د طالبانو په واکمنۍ کې په لومړي وار کندهار کې د وطن په نوم یو فلم جوړ شوی چې لوبغاړي یې ټول نارینه دي. دا فلم د زرچینار پروډکشن لخوا جوړ شوی چې د کندهار دوه ممثلینو رونو سمی الله چینار او عطا الله زر لخوا اداره کیږي. د فلم مرکزی لوبغاړي سمی الله چینار او عطا الله زر دی چې د قانونو د مافیا پر ضد جنګیږي، خو داسې ښکاري چې د فلم کیسه تر ډیره هندي پښپا او کې جی اف فلمونو ته په پام جوړه شوې. سمیولا چینار او عطا الله زر تر دې وړاندې طنزیه ویډیوګانې جوړولې چې د ټولنې په ناسمو واقعیتونو یې د تنقید ژبه لرله.
هنر د لارې نه مونږ هر رقم ته خدمت کولی شو. زمونږ اکثر په ټولنه کې اکثریت خلک بې سواد دي یا د سواد کچه ډېره ټیټه ده، نو دغه عامه پوهاوی لپاره بهترین لاره چې ازمایښت شوې لاره ده هغه هم دا ده د ډرامې، فلم او د سیریال یا د تیاتر دغه سټیجونه دي او د دې دغه ډرامې دي چې د دې لارې نه مونږ خامه پوهاوی کولی شو.
بلخوا له افغانستان ډیر لري په لندن کې هم د افغانستان یو شمیر سینمایي لوبغاړي د اختر په مناسبت سره راټول شوي او د خپلو نویو فلمونو لپاره مراسم ونیول. دغه مراسم ته یو شمیر افغان فرنګیان او سیاسي فعالان هم د فلمي لوبغاړو د هڅونې لپاره ورغلي.
ترکیه، ایران، خپل د فلم ستوري ته ډیر ارزښت ورکوي. باندې موږ پرېس وایو چې د خپل ستوري ته یو ډیر ښه ارزښت ورکوي. هغه ستوري چې دمنګ کلتور، هنر، تاریخ ژوندۍ ساتي. ارستو یو تاریخ کوي وای هنر او طبیعت، هنر او ادب، د هنر د طبیعت آگاهانه تقلید ده.
اوس هم د نړۍ له ګوډ ګوډ نه جالبې خبرې. د نړۍ په اوسنی تاریخ کې تر ټولو جالبه پیښه بیا تیره اونۍ دا و چې د هند د ګجرات ښار یو میلیونر سوداګر له خپلې میرمنې سره یو ځای خپله ټوله شتمني خیرات کړه او د درویشۍ ژوند یې غوره کړ. بویش بنداری نه یوازې خپل 2 میلیارډي سرمایه خیرات کړي، بلکې لمرمنې سره یو ځای د دنیوي ژوند لټولو اسانتیا او مخ اړول او د رهبانيت ژوند ته مخ کړي. بویش بنداری چې د تعمیراتي کارونو لامل د هند د گجرات همت نگر کې مشهور پانګوالو د جین مت مذهب پیرو دی او په رهبانيت کې داسې اقدام کوونکو ته تاریخ دنیا وایي. تر دې وړاندې د نوموړي وړلور او زوی د رهبانيت ژوند ته تللی وو او د خپل کورنۍ له ټولې سرمایې لاس اخیستی و چې اوس یې ترې پلار او مور هم متاثر شوي. دوی رب روانه میاشت په رسمي ډول خپلو ټولو خپلوانو سره رابطه قطع کړي او هیڅ مادي شی به ورسره نه پرېښودل کیږي تر دې چې ټول عمر به یبل پخې ګرځي او کچکول په غاړه به د خلکو لخوا شکرانه کې ورکول شوي او توګ باندې ژوند تیری. او راځي چې له هغې بختورې کورنۍ سره مهم ملاقات وکړم چې تر قیامت ورته د کعبې شریفې د کلیګانو د سپارنې دعا او وعده ورکول شوي. شیبی کورنۍ چې په مکه مکرمه کې اوسي او د مشهور صحابي عثمان بن طلحه په لمسیانو کې راځي، دا ځل د کوچني اختر په ورځ ترې د حرمین شریفین ادارې ځانګړي انځورونه اخیستي. په انځورونو کې شیخ صالح بن زین العابدین الشیبی او ورسره یې زوی عبدالرحمن الشیبی او المسیان د کعبې شریفې له کلیګانو سره لیدل کیږي. دغه کورنۍ له 1400 کالو ډیره موده وشوه چې د کعبې شریفې کلیګانې ورسپارل شوي. کله چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم مکه فتح کړه نو کلیګانې حضرت عثمان بن طلحه ته وسپارلې او ورته ویل دا کلیګانې به تر قیامت له تا او تا نه وروسته ستا له کورنۍ او لمسیانو سره پاتې وي. خو په اختر کې له حرمینو نه بیا بد خبر دا و چې هلته یو ډیر سخي انسان چې له 40 کالو راهیسې د مدینې منورې د نبوي جماعت مېلمنو ته وړیا چای اوبه خرما او کافي ورکوله ومړ. د غجالب او پزله پوری انسان شیخ اسماعیل ابو السبا شپږ نوي کاله عمر درلوده او د ژوند تر اخره هر ورځ لک تر لګه د نبوي جماعت 300 نه تر 500 زیارت کوونکو ته په خپل لاس چای او کافي تیاروله. شیخ اسماعیل اصلا د سوریې او هلته په هما خار کې زیږیدل، خو لزګونه کاله وړاندې سعودي ته مهاجر شو او د عمر تر اخره د پیغمبر د ملمنو په کوربا او خادم باندې مشهور. او د نن و مورزم په همدې ځای سره رانغاړو. هر جمعه له سید شینواری سره د افغانستان سیمې او نړۍ د مسایلو متفاوته شننه د ازادي رادیو په و مورز کې مهیروي. Thank you.
دوه